دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم. پام وکړئ د سات خبرونه ته. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویل دی چې د طالبانو شورا په افغانستان کې په اوربند موافقه کړی. د طالبانو یو شمیر مشرانو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل دی چې دغه ډلې مذاکره کوونکي هیئت په اوربند باندې له موافقې د مخه د طالبانو د مشر تابه له شورا سره یو بنې مشورې وکړي. د طالبانو دغه مقاماتو نه غوښتل چې نوم یې یاد سي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل دی چې د اوربند موافقه باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لخوا منظوره سي. تروسه دغه اوربند موده او د پلی کېدو دقیقه نیټه نه ده څرګند سوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د تیری میاسي د مذاکراتو پر ترس کې طالبانو ته د یو لس ورځنی اوربند کولو وړاندیز کړی وو. یو تازه خبر وایي چې د امریکا پاوز د یک شنبه په ورځ ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د کاتب حزب الله وسلوالې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د ډلې په مرکزونو بریدونه کړي دي. امریکا دغه بریدونو نویت دفاعي بولي او لاغه دوی ورځې وروسته دغه بریدونه کړي دي چې د عراق په یوې پوځي قرارګاه کې یو امریکایي قراردادي په یو راکټي برید کې ووژل سو او څلور نور زخمیان سول. د عراق امنیتي منابع ویل دي چې لږ تر لږه 15 وسلوال په عراق کې وژل سوي دي او 55 نور زخمي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دي چې امریکا لوړپوړو چارواکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د کامیاب بریدونو په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې نور بریدونه به هم کیږي. د سومالیا چارواکو ویل دي چې یو ټرک بم په یو مصروفه بازار کې په یو امنیتي پوستې د شنبه په ورځ وچاودید او لږ تر لږه اتیا کسان پکې چې زیاتره پکې زده کوونکي ووژل شول. دا د سومالی په پلازمینې مغدیشو کې د 2010 کال د خونړي برید وروسته تر ټولو لوی برید دی چې سلګونه کسان پکې ووژل شول. دغه چاودنه په داسې حال کې سوي ده چې د رخصتۍ وروسته د سومالیا زیاتره خلک خپل کارونو ته راستون سوي وو. د ایمبولانس د خدماتو رئیس عبدقادر عبدالرحمن وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 115 تنه زخمي سوي هم دي. د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالحی محمد دغه برید په سختو ټکو غندل دي او تورې په محلي سختدریزه ډلې الشباب لګول دي چې د القاعده شبکې سره روابط لري. بلې خوا د امریکا پوځ په یو بیانیه کې ویل دي چې په سومالیا کې د الشباب د ډلې پر ضد درې هوایي بریدونه کړي دي او څلور وسلوال په دغه برید کې وژل سوي دي. اروپایي اتحاد د سوریه پر رژیم او ملاتړو هیوادونو ایران او روسیه ژغ کړی دی چې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د ملکیانو پر خلاف بدرغه تاروزی عملیات بند کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پرلپسې بریدون په سبب له ادلب نه په تیرو څو هفتو کې په لسګونو زره خلک تښتېدلي دي. دغه شمالي لویدیځ ولایت چې د بشار الاسد د رژیم د جهادي مخالفانو وروستی سنګر دی، د سوریې حکومتي پوځونه چې روسیه او ایران یې نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د نیولو کوشش کوي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل یو وایان د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سوریې رژیم او بهرني انډیوال لانی باید په سمدستی توګه د هغه هیواد په شمال لویدیځ کې تاروزی عملیات بند کړي، ځکه چې بشماره ملکی خلک پکې وژل کیږي. په جنگ کې شامل ټول خواوې مکلفیت لري چې د ملکیانو د ژوند خوندي کول له پامه ونه غورځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انسجام د چارو دفتر وایي چې له زر نه زیات ملکیان وژل شوي او 450,000 ملکیان د ترکیې سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. ګمان کیږي چې 3 میلیونه خلک اوس هم په ادلب کې پاتې. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
په یمن کې د یو نظامی رسمي گزارش پر مهال یو توغندۍ برید سوي لښ تر لږه 6 سرتیري او 4 ماشومان پکې وژل سوي دي. دغه برید د یمن په جنوب کې د غشتونکو پر ډلې چې متحده عربي امارات یې ملاتړ کوي په سرتیري سوي دي. دغه ډلې ویان ماجد الشوبی د دې برید پړه پر روسیې غن ورچولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویل چې دغه چاودنه د جدای غشتونکو د مزاحمتي ځواک په نامه چې پیژندل کیږي باندې په داسې حال کې وسوه چې هغوی د دلایي په ولایت کې د نوو سرتیرو د رسم گذشت مراسم په ختمېدو وو. په انټرنیټ خپره شوې ویډیوګانې کې داسې ښکاري چې په د سټیج پر سر چاودنې وروسته لوی سروي سوي اره خواته مړي پراته دي. او د فرانسې ساحلي ګارډ ویلي چې یو 1.5 ماجر په بهر کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. دغه ساحلي ګارډ مسلمان ویل چې دغه ماجر په دوو وړو کښتیو کې سپاره او کوشش کوي چې فرانسې نه برتانیا ته ولاړ شي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې 2019 میلادي کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. د سولې د هڅو سره سره په دغه ملک کې درنې جګړې وشوې او بریدونه وشول. د افغانستان حکومت وایي چې په دغه کال کې د وسوالو مخالفینو په ضد عملیات زیات کړل او له طالبانو یې تر لسو زیاتې ولسوالۍ بېرته ونیولې. حکومت او طالبان دواړو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې دي، خو هغه څه چې افغانان ډېر اندېښمن کړي دي هغه ملکي تلفات دي. یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دواړه د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتوالي اندېښمن دي. مبصرین وایي که اوربندو نشي راتلونکی کال به تر دې هم خونړی وي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په 2019 کال کې که یو خوا د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وې، نو بل خوا دغه هیواد د جګړې د ښکېلو اړخونو د درنو جګړو او بریدونو شاهد و. افغان دولت وایي چې په دغه کال کې نه یوازې خپل عملیات زیات کړي، بلکې له وسلوالو مخالفینو یې سیمې هم نیولې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په بدخشان، غزنی، بغلان، هلمند، تخار او فاریاب کې له طالبانو څخه 14 ولسوالۍ نیولې. طالبانو هم نږدې هر ورځ افغان ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعا کړې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې یې 23% عملیات زیات کړي، 90% یې د وسلوالو مخالفانو د زندانونو او 80% د هغوی د قمندانانو له منځه وړل زیات کړي.
په تیر کال کې دښمن ته هغه تلفات چې په 2019 کال کې اوښتي دي په تیرو 13 کالونو کې نه وو اوښتي. دښمن سخت ضربې ولیدلې، د دوی هغه مستحکمې موازې چې وې هغه له منځه لاړلې، د دوی مواصلاتي لارې له منځه لاړلې، د دوی هغه منابع چې دوی تمویلول هغه ورباندې قطع شولې.
شنونکي وایي افغان ځواکونه
د جنګو مخه تقریبا نیول سوې وه، ولې بیا هم هغه عملیاتونه چې د مقابل لوري له طرفه سوي دي شک پکې نشته. زه ډېر جګرخونه د ملکي تلفاتو باندې یم او همچنان د نظامي تلفاتو. اوس هم زموږ حکومت او خصوصا امنیتي سکتور د موږ هیڅ داسې ورځ نشته چې هلته نظامي تلفات پکې نه وي.
په افغانستان کې د آسیا بنسټ د 2019 کال یوه سروې ښیي چې ډیری افغانان د جګړې له امله د هیواد راتلونکي ته بدبینه دي.
تقریبا 85% خلک وایي چې هیواد یې سم لوري ته نه دی روان. دلته چې کله دغه پوښتنه کېږي دوی د دې دپاره مشخص دلایل لري، او هغه دلایل دا دي چې ناامني ده، دلته جنګ دی.
که څه هم افغان دولت وایي چې په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي، خو بیا هم شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي چې د 2019 کال جولای میاشت د تیرې لسیزې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د یوناما راپور ښیي چې د دغه کال په لومړیو نهو میاشتو کې د جګړو له امله 2563 کسان وژل سوي او 5684 کسان هم ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې په وژل سوو کسانو کې 40% د دولت وسلوالو مخالفینو، 45% د دولت پلو ځواکونو له لاسه دي. راپور ښیي چې 90% ټپیان د دولت د وسلوالو مخالفینو، 20% هم د دولت پلو ځواکونو د بریدونو له امله دي.
د لا بیلو کلو ولسوالیو ولایتونو کې مخامخ جګړه وه، هوایی بریدونه وو، شپنی عملیات وو، ځانمرګي بریدونه وو، او هغه د فشار چاودیدونکي توکي چې ورته ویل کېږي، یا د اوسنۍ جګړې نه پاتې شوي یا د پخوانیو جګړې نه پاتې شوي وو، دا ټول د دې لامل شول چې په 2019 کال کې خورا ډېر کسان یې شهیدان کړل او همدارنګه زخمیان کړل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکی مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښمن دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جنگ په خېلو خو باندې غږ کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو کې، په خپلو برنامو کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول او قواعد جدا رعایت کوي او له دې څخه سرغړونه ونه کوي. غوښتنه مو دا ده چې سولې لپاره د جنگ خواوې غاړه کې دي.
د محمد صادق ځوان زوی تیر اګست د واده پر یوه سالون د داعش په برید کې وژل سو.
هغه د جګړې پر شکیلو اړخونو غږ کوي چې نور دغه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي تر څو نور افغانان د دغوندې له درنو غمونو سره مخ نه سي.
کله چې د زوی د مرګ نه خبر شوم نو ډېر زه پریشانه ډېر تشویش کې شوم، حتی چې ماته عصبي تکلیف هم یو څه پیدا شو. د ما زوی د افغان ترک پالیسک دوهمه اول نمره نهم سمته کامیاب افغان ترکی.
د سولې د هڅو سره سره 2019 کال په افغانستان کې له جګړو ډک او خونړی کال و. افغانان د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي، خو 2020 کال په دې هیله پیلوي چې بالاخره به د سولې خبرې نتیجه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې 2019 میلادي کال په ننګرهار کې د داعش د ماتې کال و، او په دې وروستیو میاشتو کې سلګونه وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شول، مګر ځایي خلک وایي چې حکومت باید داعش ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. ذبیح الله غازی راپورټ را کړی دی.
داعش ډلې سره د افغان حکومت او قاطی ملاتړ ځواکونو مقابله لا اوله توده وه، خو 2019 میلادي کال ډېرو سیمو کې پر داعش سیمې راتنګې شوې. دا کال افغان حکومت د داعش د ختمېدو کال وباله. له هسکې مینې نیولې د اچین تر باندر او باغدرې د داعش مهم مرکزونه په نښه شول. چارواکي وایي داسې سیمې مونیولې چې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې حکومت نه ورغلی. ان افغان ولسمشر ننګرهار ته راغی او د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د دې کال په وروستیو میاشتو کې افغان او بهرنو ځواکونو د ننګرهار په اچین کې د باغدري او باندر سیمې ونیولې، نو تر 400 ډیر داعش وسلوال سلګونو میرمنو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شول چې ډیری پاکستانی او لک پکې د نورو هیوادونو مو. افغان حکومت ویل چې په داعش سیمه را تنګ کړه او له تسلیمې بل لار نه لرله. حکومتي مقامات وایي دا ځلې د داعش په وړاندې عملیات ځکه ډیر بریالي و چې ګټلو سیمو کې سمدستي دایمي پوستې جوړې کړې او له دې وروسته به ځایي خلکو ته د بیرته ستنېدو چاره برابره کړي.
اکثریت کورونه هغه خراب شوي دي، کوم سیمو کې څوک نه اوسېدل هغه طبي شکل باندې هم خراب شوي دي، ځمکه هغه اصل چې بخارې درلوده یا کاریزونه و سربندونو هغه لمنځه تللی دي. نو دا یو وخت واړي تر څو چې موږ هغه لپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ته پیدا کړو او بالاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
ولسی خلک وایي د حکومت او داعش په جنگ کې زرګونه کورونه وران شوي او حکومت باید د بیرته جوړېدو چاره وکړي.
د اچین په ستخلو کې ادا سیمه یو وخت د داعش وسلوالو په ولکه کې و، خو افغان ځواکونو په عملیات وکړل او دا سیمه له دغې ډلې پاکې کړې. دلته ولسی خلک خال خال خپل زړو مينو ته بیرته راګرځېدلی او غوښتنه کوي چې افغان حکومت ورسره د کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته وکینو د پورته سیمو خلک هم خپل مينو ته ګرځېدل شي.
ځکه چې دلته چې کومي ودانې دي ټولې لګېدلي لګې ډېر خلکو ځانته داسې سرکب سرکب خپل شخصي دغه باندې یا بانس باندې یو شی یا بل شی مې پټ کړی دي کنه دینو غیره چا کوم داس بل دغه خدمت نظمت نه چارل ته وسه شه. واکم چې وران شي ویډیو غتر وسه داس خاص چا نه لیدل کړی. دلته کم یو ارڅو چې د مساری په کوشش کې چې صرف سرپنا ځان ته پیدا کګنه دینه مواره یو دغه فارم نه برابر خل چمتو نه دي.
په ډی روسیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی او وایي که حالت هم د سپاتې شینو غنی کورنۍ بیر تخپل سیمو تستنې دی شي. د شینوارو ډیری ساحي ډیورن کرخې ته چیرمه پرتی دي. ځینې شنون کې دغه ډله د عراق او سوریه له داعش نه جلا غني، خو د سولې پروسی خ مدیریت کول د داعش د خاتمې لار یادي.
په مشرقي داعش د سوریه او د عراق د داعش سره زیات تماس نه درلود او وابستګي نه وي. د مشرقي کې داعش زیات پاکستان نه خوانند مور باندې تحمیل شوه و. او اتسه چه په شمال که تیری یه غر متفاوت دی یه غر نور دلائل داری، اما زخ پله دیده دلائل نرم داشت په افغانستان که نه وقت غر تهدید و نه اوز غر تهدید دی نه با پاینده کیوی پا صورت که چه مو هم دسول پروسه خم مدیریت کو.
ننګرهار کې د سګنی میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښه د هسکې مینې په یوه جومات کې ځانمرګې بریدو چې ادریا ویل مونځ کوونکي پکې ووژل شول او ځینو ځایي خلکو او حکومتي چارواکو یې د پړې ګوته داعش ډلې ته ونیوله، خو لا کره معلومه نه شوه چې دغه برید چا کړی و. د داعش له پنجو په راوتلو ډېرو سیمو کې اوس ژوند عادي دی او ولسی خلک جګړه ځپلو سیمو ته د حکومت د پام اړولو غږ کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت په پاکستان کې د خپل مشرانو سره د ډاکټر زلمی خلیلزاد په غوښتنې سلام مشورې کوي. خلیلزاد ویلی دی یوه هفته باید اوربند شي. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو کارپو سید اکبر آغا سره مرکه کړې ده. محترم سید اکبر آغا، د سور ورځو رئیس خبرې روانې دي، په دې چې خپل خلیلزاد ویلی دی چې د سولې په خاطر، د سولې د خبرو د کامیابۍ په خاطر باید یوه هفته اوربند شي. د قطر نه د طالبانو درې کسیز هیئت ورغلی پاکستان ته د خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي. آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې خبرې په کومو مسلو باندې روانې وي، په هغو ټولو خبرو باندې موافقه شوې ده؟ یعنې موافقه لاسلیک کیږي زر تر زره چې اوس په اوربند خبرې روانې دي؟
زه فکر کوم چې اول خو دوی وایي چې هغه د ذات چې کوم پیسیاسو او پیسیاد اوربند په باب باندې دوه اړخ درلوده. یو اړخ یې دا و چې دوی وایي چې اوربند به قبل تر امضا د توافقنامې پلي کېږي، یعنی عملي کېږي. او دوهم دوه فکر باندې دا و چې نن مهال اوربند به عام اوربند وي، طالبانو به چې په دا باندې چې قبل تر توافقنامې اوربند عملي شي، په دې باندې به دوی په دې نسبت باندې د توافق نه وي راغلي. دا وایي موږ ته مسؤلیت راځي کېږي، یعنی دا چې اوس قبل تر توافقنامې اوربند عملي شي، نو هغه خبره د اشغال او ټول خبره ختمېږي. نو دا دومره خبره باندې دا دومره خبره کېدلی چې هغه دې د ورته د پاره بیا دومره وخت لپاره دې وشي. امکان سره چې هغه درې کسیز هیئت چې اول څلور لپاره دا یو قطر کې ناپازل اخون قطریانو اجازه نه لري درې نفر تللي دي، او هغه زه فکر کوم چې یو څه اجازه به ورکول شوي وي. اما دې چې زه فکر کوم چې یقیني به هم نه وي، خو هغه به د دې لپاره یو خو د حکومت خواهش دا و چې اوربند به وي، یو شرط یې سی و چې اوربند به وي، دا به موږ خبرې شروع کړو. دا به دا چې اوربند وي چې هلته د امریکایانو د طالبانو خبرې سره خلاص شوي، توافقنامه امضا شوله، بیا به وروسته د اوربند په وخت کې به بین الافغاني خبرې شروع کېږي. که په بین الافغاني خبرو کې کامیابي وه، دا کېدلی شي، دا احتمال لري چې دا اوربند بیا تمدید شي. ولې طالبان مختله دا ویل دي چې په بین الافغاني خبرو کې به زموږ اولنۍ خبره اوربند وي، نو او که چیرې کامیابي نه وه، بیا به دوی د اوربند لپاره خپله جلا خبره کوي چې هغه به نو بیا څنګه خبره بیا به وروسته معلومي.
دا اوس موږ ته واضح شوه چې دا اوربند په دې خاطر باندې کېږي چې بین الافغاني خبرې وشي. هغه اوږدمهاله اوربند به بیا وروسته په مذاکراتو کې معلومي.
اول اوربند د دې لپاره کېږي لکه څنګه چې د افغانستان حکومت شرط کېږي د اوربند لپاره چې اوربند به اول کېږي. هغه د دې خبره به هم دغه کې زما فکر باندې داخل زاد هم دغه کوشش روان دي چې پښتون د ځان سره خوشاله کیو، او مطلب په امریکا کې هم دا خبره وا چې ترامپ چې هغه کم کلیک کړی وو په هغه کې دا اشارت بند سختدلی دي. نو به دا دوی وایي طالبان ا دې نرم ذلیل وسوله، دا سره بله بانه چې هغه خپله خبره
بند شو،
دا خبرې دي بیا هم دا اوربند دي براسي، او نو دا شان ټول ته ښه راځي. نو بیا به بین الافغاني خبرې ورسته شروع کی.
سید اکبر، امریکا غواړي چې دا خبرې زر تر زره کامیاب شي، د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، سولې شي په افغانستان کې. افغانان غواړي، حکومت غواړي، گاونډیان هغه د شرایط تاسو ته معلوم دي، نو څه فکر کوي چې دا بین الافغاني خبرې به مخامخ خبرو ته، د سولې مخامخ خبرو ته د حکومت سره لار هواره کړي؟
داوام یو خدایم چې ملت افغانستان ته دی باندې دي چې خامخا په دې ملک کې صلح راشي، دا یو خبره. دوهم د حکومت طرف چې دی هغه یو سال پیاندازې ته ورسېدل او شایي انتخابات ته ډېر لږ خلک راووتل، بیا دا اختلافات چې اوس ګریان لري د انتخاباتو د پایلو په باندې. حکومت هم دې ته مجبور دی چې هغه په افغانستان کې صلح وغواړي. درېیم طرف چې دی هغه د افغانستان همسایګان دي، از ما فکر باندې همسایګان چې دي هغه بیا د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جنګ ادامه پیدا کړي. امریکایان دلته نه دا چې د مسله تعمیز وو دي، بلکې امریکایان دلته مات شي. نو هغه په پښتو کې یو دغه دی وایي سوره جلاله وي مریدي او تلاوي، نو دلته به انتقام روسان اخلي یا به نور اخلي، خو وروسته بمري په افغانان. نو دا ټول هغه شیان دي زما فکر
بر هغه کورم ودان په مخمخه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د عراق د حکومت ضد احتجاج کوونکو پرون د تیلو یو وسا بند کړه او په جنوبی خارونو کې مظاهره وکړه. په عین وخت کې سیاسي ډلې په خپل کوششونو کې ناکامه شوې دي چې نوې حکومت جوړ کړي. په دې باره کې به د فرانسې د خبری آژانس د راپورټ خلاصه واوري.
اجرایه مامورانو ویلې په سلګونو کسانو چې د کار د پیدا کېدو غوښتنه یې کوله د ناصریه د تیلو څاته یې ورغلې لارې بندې کړې چې په یوه ورځ کې 2000 بیرل تیل تولیدوي. دغه پاڅون له پیل کېدو نه را په دې خوا دغه لومړنی دوه ورځنی بندیز دی چې په اوپک کې تو د ټولو نه د لوی دوهم تولید کوونکي عملیات یې ګډوډ کړل. ټاکل شوی ده چې دغه پاڅون د جنوري د میاشتې په سر کې څلورمې میاشتې ته داخل شي. د ځوانانو په مشرۍ احتجاجونو کې دا غوښتنه کېږي چې ټوله سیاسي طبقه باید قدرت خوشې کړي چې د 2003 کال د امریکا له تیری نه وروسته چې ډکتاتور صدام حسین له قدرت نه راوپرځول شو په هیواد باندې واکمني کوي. مظاهره کوونکو په هغه چا باندې زړه تش کړ چې دوی ناپوه سیاست مداران بولي، اقتصاد صحیح اداره نه کړ، خپل ځانونه شتمن کړل او د قوي ګاونډي ایران مرهون دي. د صدر اعظم عادل عبدالمهدي په استعفا سره مبارزې نسبی کامیاب شو، لیکن د سرپرست په حیث خپلې وظیفې ته دوام ورکوي. د هغه وخت نه را په دې خوا چې د ایران طرفدارې او نور سیاسي ډلې د ده د ځایناستې په سر جنجال کوي، لا تر اوسه په دې ارتباط نه دي کامیاب شوي. او که څه هم چې پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره رای ورکړه، داسې نښې نښانې نشته ده چې وختي انتخابات به زر وشي چې ډېر عراقیان یې غوښتنه کوي. د ګډوډۍ په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس بهرام صالح تیره هفته د استعفا کولو ګواښ وکړ، په زیاده دی چې د ایران طرفدار کاندید معرفي کې چې راتلونکی حکومت جوړ کړي. د ناصریه مظاهرتي محصل اسامه علي د دولت مشر وستایي او وایي ده د ګوندونو او ملیشو کوښښونه ناکام کړل چې غوښتل یې دغه پاڅون ناکامه کړي او خپلې ګټې وژغوري. د ای ایف پی ته وویلې موږ ته دغه اقدام دا هیله پیدا کوي چې خپل سوله ییز تحریک ته تر هغې پورې دوام ورکړو تر څو چې خپلې ټولې غوښتنې لاسته راوړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د اوکراین د دولت او د روسیې د ملاتړو برخمنو بیلتون خوښونکو ترمنځ په شمالي اوکراین کې د بندیانو تبادله پیل شوې ده. دا خبره پرون د اوکراین د جمهور رئیس دفتر کړې ده. د راپور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د قیدیانو د خوشی کولو دغه کار د تلاشۍ په وی پوستي کې شروع شو او دا خبره د اوکراین د جمهور رئیس په رسمي ټویټر کې شوې ده. د اوکراین مقامات وایي چې دوی ته به تاوی قیدیانو سپارل شي، حال دا چې بلتون غوښتونکي نیت لري چې 55 قیدیان خوشی کړي. که چیرې د زندانیانو د خوشی کولو دغه کار بشپړ شي، نو دا به د قیدیانو د تبادلې دویم اساسي لویه تبادله وي. د زندانیانو د تبادلې د خبرې په پاریس کې د سولې د خبرو په جریان کې شوې وي. د سولې په دغو خبرو کې اوکراین، روسیې، فرانسې او آلمان ګډون کړی و. دغه ټول ملکونه هیله لري چې د اوکراین 15 کلن جنجال ته د حل یوه لار پیدا کړي. د روسیې او د اوکراین ترمنځ اویا تنه قیدیان تبادله شوي دي. ډېر سیاسي مبصرین عقیده لري د قیدیانو د تبادلې دغه کار به د اوکراین د تشدد په کمولو کې خاص رول لري. د اوکراین په شخړو کې 10,000 کسان وژل شوي. د اوکراین شخړې د روسیې د خاورې سره د کریمیا د زمینه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د وسلوالو خلکو چې روسیې ملاتړ کوي په ډیرو سیمو د قبضه کولو نه وروسته شروع شوي دي. روسیه وایي چې د اوکراین په شخړو کې کوم اړخ نه دی، مسره ده چې ډیر داسې شواهد شته چې د روسیې مقامات د بلتون غوښتونکو سره تماس لري. د اوکراین حکومت هیله لري چې دوی ته به د بلتون غوښتونکو د پولیسو هغه یو شمېر صاحب منصبان هم وسپارل شي چې په 2016 کال کې په هغو مظاهره چیانو چې د غرب طرفداري کوله ډزې وکړې او یو شمېر کسان یې پکې ووژل. امریکا او اروپا اتحاد په روسیې باندې د کریمیا د زمینه کولو او په لویدیځ کې د بلتون غوښتونکو سره د مرستې له کبله اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د لیبیا د پارلمان رئیس په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی دی چې د لیبیا د مرکزی حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني قانوني مشروعیت نور ختم کړي. د نیکوسیانه په دې باره کې رپورټ لرو چې سید سلیمان شایل ولی.
د لیبیا د پارلمان رئیس عقیلا صالح عیسا دا غوښتنه د شنبې په ورځ د قبرص په پایتخت نیکوسیا کې د یوې مرکې په مهال وکړه. د ملي توافق حکومت له ترکیې سره نږدې ډیپلوماتیکي او نظامي اړیکې ساتي او د پوځي همکارۍ تړون ورسره لاسلیک کړی دی. په 2011 میلادي کال کې د وسلوال پاسون په نتیجه کې د لیبیا د پخواني مطلق العنان مشر معمر القذافي لمړینې وروسته په هغه هیواد کې د مختلفو وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت په سر یوه اوږده کورنۍ جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې دوام لري. د ملي توافق حکومت چې پر پایتخت رابلسي واکمني ده د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب په نتیجه کې جوړ شو، خو ډېر زر د غړو ترمنځ د قدرت په سر خپل منځني اختلافات رابرسېره شول او عملاً په دوو ډلو باندې وویشل شو. اوس یې ترمنځ د اختلافاتو او سیاسي انتشار لمنه دومره پراخه شوې چې پارلمان په ختیځ کې فعالیت کوي او د ملي توافق یا جیني په خلاف د یاغې جنرال خلیفه حفتر ملاتړ کوي. عقیلا صالح په نیکوسیا کې د افی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د لیبیا پارلمان د ملي توافق د حکومت نه د ملګرو ملتونو د نړیوال اعتبار لیک بیرته اخیستلو په غرض لازم ګامونه پورته کړي. هغه د قبرص د بهرنی چارو وزیر نیکوس کریستیډو لیاډس سره هم ملاقات وکړ او نوې غوښتل چې اروپایي اتحاد هم د لیبیا د پارلمان د غوښتنې نه خبر
کړي.
د لیبیا د پارلمان رئیس وویل اوس د دې وخت رارسېدلی چې داسې یو نوی حکومت په لیبیا کې تشکیل شي چې هم یې ولس ملاتړ کوي او هم یې پارلمان تر شا ولاړي. خو د پارلمان ځینې غړي چې له جنرال حفتر سره اختلافات لرل له ختیځ نه اوس بیرته ترابلس ته راغلي دي او د ملي توافق د حکومت ملاتړ کوي. د پارلمان رئیس نیکوسیا ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې له یونان سره د قبرص د شخړې په سر د ترکیې کړکېچ زیات شوی. قبرص او یونان دواړه د اروپایي اتحاد غړي دي او ترکیه د قبرص په شمال کې د ترکی نژادو قبرصیانو د جمهوریت ملاتړ کوي. تیره میاشت د اروپایي اتحاد یونان او قبرص د سخت احتجاج باوجود د ترکیه حکومت د ملي توافق د حکومت د مشرانو سره د مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو او ګازو د زیرمو د لټولو او راویستلو تړون لاسلیک کړ او په عین وخت کې د جنرال حفتر په ضد هم په جنگ کې د نظامي مرستو په لګول پیل وکړ. د حفتر وسلوال ځواکونه چې مصر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات ملاتړ کوي ترابلس یې له څو هفتو راهیسې محاصره کړی او کوشش کوي چې وینشي. د صالح عیسا او د قبرص د پارلمان د رئیس ډیمیټریس سیلوروس ترمنځ له ملاقات نه وروسته په خپره شوې مطبوعاتي اعلامیه کې د ترکیه او لیبیا اقتصادي تړون د نړیوالو مقرراتو نه ښکاره سرغړونه بلل شوې او هم ترابلس ته د ترکیې د نظامي مرستې د لیږلو غندنه شوې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماښام تر 8 بجو تاسو په لوی خدای سپارو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار ای ساعت. موضع گروه